The Lobo Le Maidana.
That was definitely out.
Haraoni Le Azadi Radio. لدي اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي رادیو د لوبله میدان او اونیز سپورتي خبرونه درنو ریدونکو سلامونه او درنښت مې اومنه د دې ونی د لوبله میدان په اونیز سپورتي خبرونه کې به واوري چې د افغانستان ملي لوبډلې په دوه غیر رسمي یورزنیو سیالیو کې اماراتو ته ماتې ورکړه، خو د دې میاشتې په پای کې به له یاد هیواد سره درې شلوریزې سیالۍ هم پیل کړي. د کرکټ بورډ له لوري پر نوید الحق، مجیب الرحمن او فضل الحق فاروقي لګول شوي بندیزونه لاملونه یې څه دي؟ د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو یوه ډلګۍ له اماراتو سویلي افریقا ته رسېدلې، خو لا هم رسمي نوملړ نه دی خپور شوی. کرکټ بورډ غواړي یو وار بیا تراوت د ملي لوبډلې روزونکي وګماري، خو شرطونه یې څه دي؟ په کابل کې د وزلوبې د 5م پړاو سیالۍ پیل شوې دي. د افغانستان د آزادو مبارزو لوبغاړي بدخشي د ظلمات خوړلې ده، او د خبرونې په دویمه نیمایي کې به درته د کرکټ بورډ له لوري پر لوبغاړو د لګیدلو بندیزونو په تړاو له پخواني لوبغاړي دولت خان احمدزي سره ځانګړې مرکه خپره کړو. په خبرونه کې نور مطالب هم شته، را سره ملتیا وکړئ. پیل د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له لوري پر لوبغاړو د لګول شوي بندیزونو څخه کوو. افغان کرکټ بورډ ادارې په یو اعلامیه کې وویل چې پر نوید الحق، مجیب الرحمن او فضل الحق فاروقي د یو کال لپاره بندیزونه لګولي دي، او د دوو کلونو لپاره به یاد لوبغاړي د دې اجازه ونه لري چې په نړیوالو لیګونو کې سیالۍ ترسره کړي. یاد لوبغاړو لا دا کیسه نه ده رسنیزه کړې، خو نوید الحق پر خپلو ټولنیزو پاڼو لیکلي دا یو عامه وادي خبره ده چې حقیقت وروسته راځي او دروغ لکه د اور په څیر ژر خپرېږي. په دې تړاو نور تفصیل همایون هیواد څخه اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د ملي لوبډلې له دریو لوبغاړو مجیب الرحمن، نوین الحق او فضل حق فاروقي څخه د یو کال لپاره مرکزي تړون اخیستی، او له دې وروسته به د دوو کلونو لپاره په لیګونو کې د لوبېدو اجازه لیکونه هم ورنکړل شي. کرکټ بورډ ویلي دي چې د لوبغاړو په سوداګریزو لیګونو کې په لوبېدو ټینګار کوو، په همدې خاطر یې د تړون لاسلیک کولو ته زړه نه ښه کاوه. د افغانستان د کرکټ په دریو ملي لوبغاړو تر بندیز وروسته د افغان کرکټ بورډ دغې پریکړې ته ګڼ غبرګون نه خودل شوی. د کرکټ ځینو مینوالو دا پریکړه ستایلې او یو شمېر نورو غندلې ده. د کرکټ د مسایلو په مشتاق رحیم ازادي راډیو ته وویل، لوبغاړو ته باید تر هر څه مخکې خپل وطن لومړیتوب ولري، او که دوی د سوداګریزو لیګونو لپاره تر ملي لوبو تیریږي، په کار ده چې ورته چلند ورسره وشي.
نو یو څوک چې زمونږ د کورنۍ کرکټ مصرف په مټ باندې یوځای ته رسېدلی دي، بیا د هغې نه وروسته حاضر نه دي چې د افغانستان کرکټ خدمت وکړي او خپله دنده پکې ادا کړي، نو زه فکر کوم چې په داسې حالاتو کې حتمی و اړینه ده چې د دوی په مقابل کې جدي اداري ډیسپلین اړوند ګام پورته شي، تر څو نور لوبغاړو دا مثال جوړ شي چې تاسو نشئ کولای چې د افغانستان په نوم باندې یوځای ته ورسیږي او بیا راشي او تاسو د افغانستان د کرکټ نه ځان وباسي او صرف تجارتي خواته لاړ شي.
خو د کرکټ ځینې نور مینوال او مبصرین دا پریکړه د افغانستان د کرکټ په خیر نه بولي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو څانګې مخکینی مسؤول او د کرکټ د مسایلو لیکوال حکمت حسن وایي، په نورو هیوادونو کې هم لوبغاړي ورته غوښتنه کوي، خو په وړاندې دا ډول چلند نه کیږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
کرکټ بورډ باید په دغه وخت کې د ډیالوګ او خبرو اترو د لارې دا مسله د لوبغاړو سره حل کړې وای، او لوبغاړو ته دا قناعت ورکړی وای چې تاسو باید قراردادونه واخلئ، او دومره غټه هنګامه نه وای ته جوړه شوې، ځکه چې دغه درې چې دي، درې لوبغاړي مین لوبغاړي دي د افغانستان، او دوی بهترین لوبغاړي دي د افغانستان. د دوی په نشتون کې به زموږ لوبډله ډېره کمزوري وي.
خو د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې درې لوبغاړو کرکټ بورډ ته برېښنالیکونه لیږلي وو چې د 2040 کال لپاره د مرکزي تړون نه ورکول کېږي، او ټینګار یې په سوداګریزو لیګونو کې په لوبېدو وو، ځکه له بندیز سره مخ شول.
د افغانستان کرکټ بورډ د یوې پریکړې پر بنسټ د ملي لوبډلې په درې لوبغاړو، هر یو مجیب الرحمن، فضل حق فاروقي او نوین الحق باندې یو لړ بندیزونه وضع کړي. دغو درې لوبغاړو ته به د راتلونکي 2024 کال لپاره مرکزي قرارداد ورنکړل شي. د سوداګریز لیګونو لپاره ورکړل شوي اجازه لیکونه یا این او سیز یې فسخه شول او همدارنګ به د راتلونکو دوه کلونو لپاره ورته په سوداګریز لیګونو کې د لوبېدو لپاره اجازت لیکونه ور نکړل شي.
ښاغلی سادات وایي د کرکټ بورډ غوښتنه دا ده چې لوبغاړي دې د شخصي ګټو پر ځای ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي. د کرکټ بورډ د وروستۍ پریکړې په اړه مو د مجیب الرحمن، فضل حق فاروقي او نوین الحق برګون هم وپوښت. خو دریو واړو لوبغاړو د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د افغانستان کرکټ بورډ داسې مهال په تیزو توپ اچونکو فضل حق فاروقي او نوین الحق او په ورو توپ اچونکي مجیب الرحمن بندیزونه لګوي چې دا درې واړه لوبغاړي د هند د غوره لیګ په ګډون په یو شمېر نورو سوداګریزو لیګونو کې هم اخیستل شوي او هم دا ډول د 2024 کال شلوریز نړیوال جام ته څو میاشتې پاتې دي. د کرکټ ځینې پوهان وایي د دغو لوبغاړو موجودیت په لوبډله کې اړین دی، خو لوبغاړي هم باید له اصولو سرغړونه ونه کړي.
پا ورزش کولو له نشې موادو ځان وساتئ.
بل لور ته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له عربي متحده اماراتو څخه د دوه ورځنیو غیر رسمي سیالیو لوبلړې وګټله. دویمه سیالي د دسمبر په 20مه نیټه د چهارشنبه په ورځ ترسره شوه چې افغانستان د 15 نوي منډو په تفاوت اماراتو ته ماتې ورکړه. افغان لوبډلې په دې سیالۍ کې د 250 منډو هدف ټاکلی و چې د اماراتو لوبډله د 145 منډو تر جوړولو وروسته وسوځېده. یو وار بیا په افغان توپ وهونکو کې بهیر شاه محبوب ښه وځلید، هغه 28 تنه سوځېدلې منډې وکړې. دغه راز شریف الدین اشرف هم د لوبې په وروستۍ برخه کې 38 نه سوځېدلې منډې وکړې. د افغانستان لپاره په توپ اچونه کې فرید احمد ملک او ضیاء الرحمن اکبر 3-3، قیس احمد او شریف الدین اشرف 2-2 لوبغاړي وسوځول. د دې لوب لړۍ په لومړۍ لوبه کې هم افغانستان د 9 منډو په توپیر اماراتو ته ماتې ورکړې وه. ټاکل شوې چې دواړه لوبډلې تر دې وروسته د ډسمبر په 9 نیټه د 3 شلوریزو سیالیو لوب لړۍ پیل کړي. د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ ملي لوبډله له عربي متحده اماراتو څخه سویلي افریقا ته کډه شوې ده. یاد لوبډلې د دسمبر په 16مه نیټه په یاد هیواد کې تمرینات پیل کړي دي. دا سفر د دې لپاره دی چې یاد لوبډله د سویلي افریقا او هندوستان پر وړاندې په یوې درې اړخیزې لوبلړۍ کې ګډون وکړي. لوبلړې به د دسمبر میاشتې په 19مه نیټه پیل او د جنوري تر 10مه نیټې به دوام ولري. تر دې لوبلړۍ وروسته به افغانستان په نړیوال جام کې چې سویلي افریقا کې به وشي ګډون کوي. په کرکټ بورډ د یادو سیالیو لپاره لا خپل رسمي لوبډله نه ده پډاګه کړې. افغان کرکټ بورډ غواړي یو وار بیا د ملي لوبډلې له مشر روزونکي جاناتن ټراوټ سره د یو کال لپاره تړون وغځوي. ټراوټ په انګلستان کې ورسره سره مرکه کړې او ویلي دي د په خوخه د ازل قرارداد ورلېګل شوی دی او تمه خودلې چې لاسلیک به یې کړي، خو ځینې شرطونه یې وړاندې کړي دي. دا چې دا کوم شرطونه دي لومید ظهیر ملي په دې ریپورت کې اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ او د ملي لوبډلې د مشر روزونکي جاناتن ټروټ ترمنځ یو کلن هوکړه لیک دروان کال د دسمبر میاشتې په وروستۍ نیټه پای ته رسیږي. ښاغلی ټروټ د انګلستان له پی خبري اډران سره په یو تازه مرکه کې ویلي دي یو آر بی آی له افغانستان سره د مشر روزونکي د دندې هوکړه لیک ترلاسه کړی دی. نوموړي زیاته کړې، لکه څنګه چې ما وختي دي هماغسې وړاندیز راته شوی دی، خو زه غواړم دا هم یقیني کړم په کومه برخه کې چې موږ نورو روزونکو ملاتړو کسانو ته اړتیا لرو هغه هم راسره وګمارل شي. مشر روزونکي زیاته کړې ده تر نړیوال جام وروسته د لوبډلې په روزونکي ډلګۍ کې بدلونونه رامنځته شوي دي. هغه وایي زه غواړم داسې روزونکي وګمارو چې موږ د شاتګ پر ځای لا نور مخکې لاړ شو. روس له هغه چې افغانستان د 2023 زیږدیز کال په 500 نړیوال جام کې خېلو بنندارې ته وړاندې کړې، یو وار بیا یې پریکړه کړې ده چې له اوسني روزونکي جاناتن ټروټ سره قرارداد وغځوي. که ټروټ او افغان کرکټ بورډ هوکړې ته ورسیږي نو دا هوکړه لیک به د راتلونکي 2024 زیږدیز کال د دسمبر تر پایه پورې وي. افغان لوبډله به په دې کال کې په 20 نړیوال جام کې چې په ویسټ انډیز او امریکا کې کیږي ګډون وکړي. افغان کرکټ بورډ ویلي دي چې لوبډله به د روانې میاشتې په وروستۍ اونۍ کې له عربي متحده اماراتو سره د 23 سیالیو لوبلړۍ وکړي. د ویلو ده چې لا د دې هوکړه لیک په تړاو افغان کرکټ بورډ رسنیو ته څه نه دي ویلي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتي ده.
د هندستان د خزینه کرکټ ملي لوبډلې په یوازینی ټیسټ سیالۍ کې د دسمبر په 14مه نیټه د استرالیا خزینه لوبډلې ته ماتې ورکړه. دا لومړی ځل دی چې په ټیسټ کرکټ کې هندي لوبډله پر استرالیا بریالۍ کیږي. یا د سیالۍ د هندستان د ممبئی په وانکی د لوبغالي کې د دسمبر میاشتې په 20مه نیټه پیل شوې و چې استرالیا په دوه پاړیو کې 219 او 216 منډې کړې وي. هندي لوبډلې په لومړۍ پاړۍ کې 416 منډې کړې وي او په دویمې پاړۍ کې ورته آسترالیا لوري د 15 منډو هدف ورکړل شوی چې هندستان د دوه لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ. هندۍ سنیها رانا چې په دوه پاڼیو کې یو لوبغاړی سوځولی و غوره لوبغاړی شوه. د آسترالیا او هندوستان ښځینه لوبډله د 1908 زیږدیز کال راهیسې یوازې 11 ټیسټ سیالۍ ترسره کړې وې او په 11مه کې هندۍ لوبډله بریالۍ شوه. د ویلې ده چې تر دې وروسته به دواړه لوبډلې د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. او اوس له کرکټ ورخوا د افغانستان د بدني روزنې او سپورت ریاست ویلي دی چې د وزلوبي بزکشۍ پنځم پړاو سیالۍ د سې شنبې ورځ په کابل کې پیل کړي دي. د یاد ریاست په وینا د ډسمبر په 14مه نیټه د یادو سیالیو د پچاچونې مراسم ترسره شوي. د طالبانو د حکومت د بدني روزنې ریاست رئیس احمد الله وسیق د یادو سیالیو په تړاو ویلي دي دا ځل به د دې سیالیو لوبڅاري هم بهرني لوبڅاران ترسره کړي. سکل په دې لوبه کې 12 ولایتونه ګډون لري چې پاول ګروپ کې سمنګان، پنشیر او بامیان، په دویم ګروپ کې بغلان، سرپل او تخار، په دریم ګروپ کې کندوز، بلخ او میدان وردګ، او په څلورم ګروپ کې کندهار، بدخشان او لوګر ولایتونه برخه لري. د ویلو ده چې یادې سیالۍ د کابل ښار په حضوري چمن کې روانې دي. د افغانستان د آزاد مبارزو لوبغاړي عبدالکریم بدخشی له خپل روسی سیال څخه ماته وخوړه. د آزاد مبارزو سازمان آی سی ای د راپور پر اساس د دسمبر په 14مه نیټه د یک شنبه پورز عبدالکریم بدخشی د لوبي په لومړي پړاو کې له خپل سیال ماته خوړلې ده. یا د سیالي د روسیې په مسکو خار کې تر سره شوه. خاغلی بدخشی تر دې وړاندې خپل و سیالې ګټلې وی او یوای بیللې و. اوس د سوکوهنی مینوالو ته د سعودي عربستان رسنیو خبر ورکړی دی چې د سوکوهنی نړیوال اتل انتونی جشوا په درانه وزن کې د دسمبر په 14مه نیټه د یک شنبه پورز د یاد هیواد په پلازمین ریاض کې خپل سویډنی سیال ته د لوبې په 15م پړاو کې ماتې ورکړې ده. دا په نړیوالو سیالیو کې د جشوا 20مه سیالي و. هغه په 14 سیالیو کې خپل سیالان ناک اوټ کړي خو په دریو کې مات شوی دی. دغه راز د سوکوهنی بل اتل دیوینتی وایلډر د نیوزیلندی جوزف پارکر څخه ماتې خوړلې ده. وایلډر تر دې وړاندې یوازې دوه ځل د سوکوهنې له اوسني نړیوال اتل تایسن فیوري څخه ماتې خوړلې وه. د سوکوهنې په دې سیالیو کې بله مهمه لوبه د روسیې هیواد د دوو لوبغاړو دیمیتری بیول او لندون آرتور ترمنځ ترسره شوه چې دیمیتری بیول وګټله او د ای بی ای کمربندې هم وګاټه.
ورزش مو ل ایتیات لری ساتي.
په رسنیو کې مو اوریدلی وی چې د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ل خپل دریو لوبغاړو مرکزی قراردادونه اخیستي دي او دا لړۍ به د یو کال لپاره دوام ولري. دغه راز د دوو کلونو لپاره به یاد لوبغاړو ته انوسی یا اجازه نامه ورنکړي چې په سوداګریزو نړیوالو لیګونو کې ولوبېږي. تر دې دمه لوبغاړو په دې تړاو سره دی ویلي خو موږ غوښتل دي چې د پخوانی لوبغاړي دولت خان احمدزی سره د کرکټ بورډ د دې پریکړې په تړاو مرکه وکړو. نور په مرکه کې ووري احمد صاحب د کرکټ بورډ د پریکړه څنګه ارزوي چې له مجیب نوین او فاروقي څخه د یو کال لپاره مرکزی قرارداد واخیست او په نړیواله لیګونو کې د 2 کرور لپاره انوسی اجازه نه ورکوي؟
بالکل، زه هم د سوشل میډیا له طریقې خبر شوم. مجیب او فضل حق فاروقی او نوین باندې بندیزونه لګیدلې دي. خپل خلکو سیدا خپل نظریات هم شیر کړی دي. خو زدم روایم چې کدا کار چیرته کېده یا د سی پیسې کېده یا د سی کانټراکټ جوړېده نو لوبغاړو سره باید شریکې شوی وای یا یو میټینګ شوی وای. په هغه میټینګ کې به کرکټ بورډ خپلې اندېښنې ویلې وي، لوبغاړو به خپلې اندېښنې ویلې وي، اخر کې به یو تفاهم یو نتیجې ته سر رسیدلی وو. بیا به دا ورځ نه راتله. یو دوم باید په دې باندې د کرکټ بورډ د بورډ ممبرز میټینګ شوی وای چې هغه د دې کار اپروول ورکړی وای. نو هغه کار هم په سترګو باندې ښکار نه سو. نو دا رقم فیصلې سیدي ډیر په تدبیر سره او ډیر له حکمت نه کار اخیستل پکاري کله چې دا رقم فیصلې او ډیسیشنز اخیستل کیږي. نو نن نه سیدا ډیر زیات غبرګونونه ښکاري دا بنو.
کرکټ بورډ ویلی چې یاد لوبغاړو له مرکزی قرارداد لاسلیک کولو ډډه کوله. آیا دا ډول بندیز لګول د دې ستونزې اخري حل لار و؟
نه، بالکل نه. دا رقم بندیزونه د حل لار حل نه ده، دا بلکې نور زیات مشکلات هم زیږوي. لکه مشکلات دا دی هغه لوبغاړي چې په ټیم کې وسلو بکوي هغه لزان سره یو فکر بلري سله کرکټ بورډ نه ډیر زیات میچ پیس او ډیر زیات تنخواوي او ډیر زیات سہولتونه ډیماند کی یا وغواړي نو هغه به کرکټ بورډ پوره کولای شي هغه ډیماندونه به ومني کنه دا به یو بل بیا د دې ستونزې نه وروسته به دا یو بل ستونزې کېدای شي نور ډیر زیات ستونزې وزېږي نو دا سدا ډیر په مسلکی ډول باندې دا کارونه سو او په کار وسه ډیر په مسلکی ډول باندې دا کار مخکې تللی وای اوس د لوبغاړو د سره یو ټول لوبغاړو سره یو اندېښنه پیدا شوه بل اړخ بیا که ووایو یو فیصله ده بورډ سي د خپل هغه پاور او خپل کنټرول چې دوی به په ټیم باندې راولي دغه په صورت کې چې دا به یو پیغام وي د ټولو لوبغاړو دپاره یو سترانګ پیغام یې ورکړی ده خو دا پیغام چې دا را روان کې څه ستونزې زیږوي او څه پایلې به ولري تر اوسه پورې له دې نه مخکې مونږ په اوس په دې باندې ډیر زیات هغه پیشبیني چې ده مونږ نشو کولای
لوبغاړو که څه هم په رسمي ډول څه نه دی ویلي خو په غیر رسمي ډول یې ویلي دي چې له تیرو 12 میاشتو راهیسې معاش نه ورکول کېده او د بورډ له لوري ورسره ښه سلوک نه کېده تاسو چې په بورډ کې وایي دا ډول پیښې وي
بالکل که وګورو د افغانستان کرکټ سي دا ډېرې وسیع کرکټ ده او دو 200 ولایتو کې کېږي 500 رجستر کلبونه لرو اداره لرو دا ټول سیستمونه چلول دی بیا که لوبغاړو ته د 10 میاشتو تنخواه نه میلاویږي بیا خو دوی ډېر زیات اندېښمن کېږي او خپل ژوند به څنګه مخکې ولي نو داسې فیصلې هلته کېږي چې ډېر زیات فنډ وي ډېر زیاتې لوبغاړو ته ډېر زیاتې پیسې د ورکولو توان کرکټ بورډ لري نو بیا په دې صورت کې دا کم فیصلې کول سي دي اړین دي ضروری دي ځکه د دې پایدې هم ستاسو پایدې دا دي چې ټیم به ډېر زیات یو ځای وي په خپل فزیکی تمریناتو به خیالي خپل په تخنیک باندې به ډېر کار کوي په خپلو کمزورو کوي نقطو به ډېر کار کوي ټیم به په یو پلان باندې وي پلان عملي کولو کې به څه مشکل نه وي نو دا پایدې هم لري خو کبیا چیرې پیسې نه وي یو دا رقم باندې زونه منځ راځي بیا یو منفي تاثرات د لوبغاړو په منځ کې غورځوي او د موږ په وخت کې چې وو داسې کار څو واري په دې کار باندې فکر سوی دا تاسو شاهداني خو دا کار بیرته لغوه سوی ځکه دواړه خواوې چې دي تفاهم ته نه دي سره رسیدلې
په دې کې څه ستونزه ویني چې یو لوبغاړی مرکزی قرارداد ونه لري او د یو هیواد استازولي وکړي لکه ټرینټ بولټ کوینټن ډیکاک او د ویسټ انډیز ځینې لوبغاړي
بالکل په دې کې ستونزه نشته په ډیره دنیا کې هم داسې مخکیم د داسې کیسو مونږ د نورو کرکټ بورډونو سره شاهدان پاتې شوي یو څه مسله او کیسه په دې کې نشته چې قرارداد ونه لري او دای له بورډ سره لوبه کوي ډیر ملکونه چې دي ډیرو کم لوبغاړو ته د خپل قراردادونه ورکوي او ډیر لوبغاړي بغیر له قرارداد له دوی سره لوبه کوي کومنګ د ایرلند مثال راوخلو پندشپاګول وبغاړي کې د سې قرارداد ولري د سنور ټیمونه کومنګ د سې وګورو او څوک چې قرارداد لري هغه په ډیر وسی ساته او په ډیر غټه ساته باندې هغه قراردادونه خپل کرکټ بورډونه کله خپل میډیا باندې شیر کوي نو ډیر زیات پیسې خپل لوبغاړو ته ورکوي د دې کې بستون زنه وي خو یو وستون زبدا وي چې لوبغاړو سره بیا دا په دې شکل خبره وسی چې بیا د دوی روزنیز کیمپونو کې حاضر وي چې د ټیم په ګیدرینګ او ټیم په یووالي او کمبینیشن کې مکمل صحیح رول ولوبوي روزنیز کیمپونه باید بیا مس نه کی نو بغیر د قرارداد لوبه کول هیڅ ستونزه نه لري
تر دې بندیز پرته بل کومه لار نه و چې دا موضوع پرې حل شوی وای
بالکل د سی او ډیر طریقو باندې کار کېدلی سو خو زه یو طریقه ویلی سم چې هغه دا د سی کچيري د سی او رینک جوړ شوی وای تر دې رینک پوری یا دغه بنچ مارک پوری کداغه بنچ مارک چا ټچ ک نو هغه ته موږ دوه لیګ ور کوي سو کداغه بنچ مارک نه دی پورته لاړ درې لیګ کوي سی نو د سی او طریقې باندې کولای سو چې دې کار کړای وای چې هغه ټیم کې غړي زیات پرفورمنس دي یو د پاره یو د سہولت وای چې دوی څومره زیات پرفورمنس کوي نو دغه مرزیاتو لګونو اجازه باور کول سي نو د سی او کار کې د چیرې په ټیم کې دی چا پرفارمنس ډیر زیات دی خرابې دو په حالت کې یا ټیم ته پرفارمنس پاغلې ول نسی کوي چې د آی سی سی پر رینګ کې راسي یا د کرکټ بورډ هغه اصول یو رینګ چې دوی ډیزاین کړی وایي چې بغیر رینکینګ نسی ټچ کولای غوته غوته باید د لیګونو اجازه نه وای ورکړي. داسې ډیر مثالونه خبرې کېدای شي چې په هغه باندې کار شوی وای.
د کرکټ بورډ یا د پریکړې خبرګونونه لرل ډیرو خلکو یې ملاتړ کړ وکړ خو ځینو یې مخالفت هم کړی دی. د یو شمیر خلکو نظر دا دی چې د یادو لوبغاړو بدلونه دومره زر نشي پیدا کېدی. یا همداسې ده
دغه لوبغاړي سره کوم ټیم ته راغلي دي او په کوم عمر کې قرار لري دوی د افغانستان د پاره روان 15 کاله یا 10 کاله نور هم کرکټ کولای شي نو دومره زر د دوی بدیل هم نشي پیدا کېدی او که بدیل ته لاړ سو نو اوس که د یو ای خلاف مونږ لوبه کوو نو د دوی نه ډېر زاړه لوبغاړي چې هغه د مونږ هېڅکله بدیل نسی کېدی د دوی بدیل نسی کېدی هغه لوبغاړي لوبه کوي. که چېرته د بدیل طرف ته تللی بیا په دغه ځای کې باید ډېر ځوان لوبغاړي وایي مونږ ځان سره لرلی نو ډیولپمنټ باندې هم کار سي. دا ډېر د لوبغاړو په روزنه او دغه قسم بدیلونو ته کار نه روان یا کار نه کیږي نو تر اوسه پورې ماته داسې نه ښکاري چې د دې لوبغاړو بدیل دی پیدا سي یا د زر پیدا سي او داسې هم نه ښکاري چې را روان 2-3 کالو کې دی پیدا سي او په انډر 19 کې هم په دغه لیول مټیریل نه ښکاري چې هغه د دې لوبغاړو بدیل سي.
روان کال افغانستان نړیوال جام ته هم ځي نو په شل ورځ نړیوال جام کې به د دې لوبغاړو نشتون څومره بد اغیز وکړي په افغان لوبډله باندې؟
بالکل تاثرات به ډیر زیات وي. درې وړ ډیر زیات مهم بولران دی د ټیم او د ټیم هغه د بولینګ د برخه بالکل سي د منګه بولینګ برخه لمخ کې نړی زیاته کمزور ده نو دغه بولینګ برخه نه کده درې کې سووزی منګ بل ډیر ستونز سره مخ سو منګ به بالکل د بولینګ برخه کې څوک لرونو منګ به بالکل د میچونو د ګټلو هغه تصور بم ډیر کم سي نو د ځان بولري نو لوبغاړو ته پکار دي چې ډېر حکمت او ډېر صبر نه کار واخلي او د دې ورلد کپ لپاره او د افغانستان لپاره د ډېرو مسایلو نه تیر شي.
آیا کرکټ بورډ لکه څنګه چې وایي هم دغه سی ټول کارونه سم روان کړی دي؟
کرکټ بورډ کې په خپل باندې د بستونزې وی یا ستونزې شته د سه هم نه د ټول کارونه دومره د پالیسی مطابق روان دي یا د سه ډیر د قراردادونو یا د سیستمونو په پالیسی طبقاتو باندې ټول کارونه ډیر سم روان دي. مونږ کو ګورو د سلیکشن پالیسی سرغړونه مکړه ده د ایچ آر پالیسی سرغړونه سوي ده نور سرغړونه ډیر روان دي نو په د سه هم نه د ټول کارونه دي په دې سیستماتیک ډول باندې مخکې رواني نو په کار دي چې بورډ او د لوبغاړو ترمنځ د سیو بل کمیټه جوړ شي چې دوی ترمنځ بیرته یو د تفاهم او د یو صحیح سیستم د رامنځته کولو باندې کار وکړي تر څو پورې دا ستونزې حل کړي او آینده کې هم یو لار ورته پیدا کړي.
اوس کومه لار شته چې دا ستونزې حل شي لوبغاړي قرارداد وکړي او بورډ خپل پریکړه بیرته واخلي؟
بالکل لار استه ټول ټیم دی په لکه څنګه چې په مخکې ما ویلې ټول ټیم دی راغون سی ټول ټیم دی کینی ټول ټیم سو کسان نه دی ما په یاد دی چې وخت کې موږ ډیسپلینری کوډ جوړول موږ ډیسپلینری کوډ په د نېشنل ټیم په لوبغاړو باندې جوړ کړ مطلب موږ هم شاته ایډیا دا و چې دغه کورس به عملی کوو او خو بیا دغه هر یو کوډ شاته کوم مقصد او کوم نقصانات هغه به موږ لوبغاړو ته ویلې. لوبغاړي خو ضرور نه دی چې تعلیم یافته دی وسیږي او په ډیرو مسایلو دی سر خلاصي داسې مسایل وی چې دغه شاته کومه ایډیا یا کوم فکر پروت وی د کرکټ بورډ هغه باید هغه فکر او هغه ایډیا باید لوبغاړي ته ورسیږي څو لوبغاړي په دغه حرکت باندې پوه شي چې بورډ ولې د حرکت کول غواړي نو موږ هغه ډیسپلینری کوډ چې موږ څنګه غوښتل مغه سي لوبغاړو خپل ډیزاین کړو خپل اساین کړو چې موږ به آینده کې په دغه شیان ته ډیر فکر کوو دا شیان باید په ټیم کې خپل لوبغاړي کې نوي نو د سیو کار کېدای شي چې یو ټیم را ټول ټیم را غون کړی سي او ټول ټیم سره په دې باندې بیا سره په دې ټیم په سره په یووالي په اتحاد یو قرارداد یا یو سیستم جوړ کړي د خبرو لپاره نو ضرور به د لارې حل راوځي ام څنګه چې دوی غواړي د سه حل براوزي خدا په بریښلانی ستو چاته ایمیل کوي او دا صحیح کمیونیکیشن نه ده نو دا باید صحیح کمیونیکیټ سین که چې ته صحیح کمیونیکیټ سو د ټولو لوغړو سره نو ضروری دی لارې حل راوځي.
آیا کرکټ بورډ له ټولو لوبغاړو سره یو ډول سلوک کوي؟
ځکه چې څومره خبر لرم بعضې لوبغاړو ته د دری لګونو اجازه ورکړل شوې ده او بعضو ته د دوه لګونو اجازه ورکړل شوې ده. زه هم داسې غیر رسمي خبر سوایم نو که دا چلند وي بیا ټول لوبغاړو باندې منفي تاثرات کوي، ځکه ټول لوبغاړي چې کله ګراؤنډ ته کوزیږي د دوی شاته د افغانستان نوم لیکل کیږي او ټول یو قسم باید سیده ټولو ته یو قسم فکر باید وسی. یو قسم چلند خو سیده ډېر زیات ضروري ده د دې ټیم د کنسټرکټیو کلچر دپاره، چې ټیم کې یو یووالی متحد ټیم وساتي. که څوک سټار وي هغه ته مونږ په یو شکل باندې ناز ورکوای سو، خو په دغه شیانو کې باید بیا ټول لوبغاړي په یو شکل باندې ورته وګورو.
سوداګریز لګونه ورستر بلې مخ په ډیریدو دي، څنګه د دې ستونزې مخه نیول کېدای شي چې د لوبغاړو حضور په لګونو کې کم او په ملي لوبډله کې زیات شي؟
بالکل مخه نیول کېدای شي د ډیر لګونو. هغه لګونه که وګورو چې د انټي کرپشن سیستم ډیر ښه وي، هغه لګونه وګورو چې په ډیر صحیح معیار باندې کیږي لکه پی سی ایل او آی پی ایل او داسې وغیرہ نور لګونه، نو هغه لګونو اجازه دې ورکول سي. داسې د هر لیگ چې په هر ملک کې وړوکی او غټ لیگ کیږي نو دغو اجازه سي دا باید ور نه کول سي. اوس دنیا کې دوه درې څلور لیگ دي چې ډیر زبردست کیږي، که آی پی ایل ده، پی سی ایل ده، بگ بیش ده، د دین لاندې دا نور لیگونه دي. نو په دې باندې د غور وسي، فکر دې وسي کوم قسم لیگونه لوبغاړو ته ورکوي او کوم قسم لیگونه لوبغاړو ته نه ورکوي، په دې باندې هم څه ده فکر کېدای سي او په دې باندې خبرې کېدای سي.
ورستۍ پوښتنه کوم، لوبغاړي د اقتصادي ستونزو خبره کوي چې که نړیوال لیگونه ونه لوبوي نو په راتلونکي کې چې کرکټ پرېږدي ژوند به له ګواښونو سره مخ وي، همدغسې ده؟
د دې سیده ډېر زیات ژوندي مثالونه دي، لکه موږ سي در واخلې کله کرکټ پرېښود او بیا هم له سره له صفر نه په اداره کې کار شروع کاوه. د موږ اقتصادي ستونزې په اداره کې تر اوسه پورې په 10 کالو کې حل نه شوې، نو ټول دا فکر لري دا مشکلات شته او دا مشکلات سره کرکټران اکثر او ډیر وخت مخ کیږي. نو په دې شي باندې کرکټ بورډ ته په کار داسې کار وکړي او کڅو یو داسې د تقاعد غونډې یو پالیسي هم باید جوړه کړي چې لوبغاړي کله تقاعد کیږي نو دوی سره باید نقدي مرسته څومره وسي او د دې د روان د فیوچر دپاره په کوم په پلاننګ او په داسې یو پلان باندې کار وسي چې دوی اقتصادي ستونزې پر روان وخت کې ونه ګوري. مننه.
د لوبله میدانه ونیز سپورتي خبرونه درنوري دن کود دی ونی لپاره مخ خبرونه هم دلته و تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روختیا او ایتیاد ترمنز دیوال.
What's up? د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو څلونکو سلامونه مې ومني. دا ځل درته د تیرې اونۍ نه بلکې د تیر 2023 کال د افغانستان سیمې نړۍ د سیاسي امنیتي او ټولنیز وضعیت اړوند له غورچان پیښو سره هرکلی وایم. د هرات له ناورین نیولې د پاکستان تر نام نه یو د افغان کډوالو د راشړلو په قاچاقي لارو د دوی د تلف کېدو د طالبانو د حکومت د تیر یو کال کړنو په کور دننه د افغان ښځو باندې بندیزونه او نړۍ کې ځلېدو د نړۍ د تیر یو کال ناندریو سیاسي او نظامی کړکیچونو او په سیاسي پرمختګونو پورې هر څه سره د نن په ووم ورځ کې ګوري. بیا هم ستړي مشي. افغانستان لپاره د تیر کال تر ټولو ستر غمیزه چې د یو نیم زر انسانانو ژوند واخیسته او له 2500 زیاتې ژوبل کړل د هرات او بادغیس زلزلې وي. د اکتوبر د 14 او 15 دغو زلزلو چې ټکانونه درې اونۍ پورې حساسېدل د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې 90% قربانیانې مېرمنې او ماشومان. د غزلزلو درې څلوېښت زره کورنۍ او کې 114,000 افغانان تر شنه اسمان لاندې د بشري مرستو په تمه کېنول چې ساره د افغانستان په تیر 15 کلن تاریخ کې نه لیدل کېږي. د ځمک پیژندونکو په وینا د هرات زلزلې د هندوکش د غرونو په تل کې د پلیټونو د خوېدو له امله رامنځته شوي او دوام هم ځکه وکړ چې دا پلیټونه له خوځېدو وروسته رو سره ورتلل. د دغو زلزلو وروسته د افغانستان په تعمیراتي طراحۍ پوښتنې او نیوکې راپورته او د زلزلو د مقاومت لرونکو ودانیو د جوړولو تقاضا یې زیاته کړه. که څه هم په زلزلو کې نړیوالې مرستې د نشت برابر وي خو د افغانستان خلکو له کور دننه او بهر څخه د زلزله ځپلیو د لاسنیوي لپاره خورا زیاتې مرستې راټولې کړي. د طالبانو حکومت د دغو مرستو د مصرف کنټرول له ټولو بنسټونو په خپله غاړه واخیسته او د یو بل کال په تیریدو د افغانستان د سیاسي وضعیت د ثبات پر لور په نړیوال او کورنۍ کچه واضح اقدامات پورته نشول او نه هم په برملا ډول د طالبانو حکومت چا په رسمیت وپیژند. خو برعکس یو شمېر هیوادونو په 2023 کال کې هم له طالبانو سره په تعامل ټینګار زیات کړی او دوی ته یې ګڼې استازولې هم سپارلې. د طالبانو د مرستیال خارجه وزیر عباس ستانکزي په وینا دا مهال 21 سفارتونه کابل کې فعال نمایندګۍ لري. بلخوا ځینې هیوادونو طالبانو ته هم د افغانستان سفارتونه تسلیم کړي چې له دې ډلې ایران او ترکیې په 13 فبروري کې، متحده عرب اماراتو په مارچ کې، قزاقستان په اپریل کې او انډونیزیا د جولای میاشت کې، خو مالیزیا بیا په پټو نه اعلان شوي ډول د افغانستان سفارت طالبانو ته تسلیم کړی. دغه راز چین لومړنی هیواد شو چې خپل سفیر یې د 2023 کال له 2 مې وروسته رسمن طالبانو ته او د طالبانو سفیر ځان ته له باورلیک سره ومانه. په غیر متوقع ډول نومبر کې له هند بیا د جمهوریت ډیپلوماټان لدی عمله او لدی دا سره ووتل چې دا هیواد طالبانو سره تعامل غواړي. اوس سفارت د هغو ډیپلوماټانو لاس کې دی چې کومارلی جمهوریت خو طالبان وایي چې دوی سره په تعامل کې دي. پاکستان که څه هم لومړنی هیواد چې طالبانو ته سفارت سپارلی خو یوازنی هیواد هم دی چې تر ټولو زیات یې تیر یو کال کې د طالبانو سفیر احضار کړی دی. افغانستان کې 2023 کال هم د نجونو مېرمنو لپاره کوم خبر نه درلود. د دغه کال په پیل کې چې خلک د نجونو د ښوونځیو خلاصون ته په تمه وو، طالبانو پر پوهنتونو هم نجونې تر امر رسانی منع کړې او جولای کې بیا له 2,000 تر 15,000 پورې د مېرمنو سیګارتونونه چې 8,000 ښځو پکې کار کوي وتړل. طالبانو د کابل هوایي ډګر کې 100 هغو نجونو مخه هم ونیوله چې یو عرب سوداګر د لوړو زده کړو لپاره عربي اماراتو ته وربللی وي، خو بیا اکتوبر کې دغه سوداګر له دې ډلې 55 نجونې ایله متحده عربي اماراتو ته ورسول شوې. خو تیر کال د طالبانو د بندیزونو په لړۍ نړیوالې نیوکې هغه مهال زیاتې شوې چې د دې ډلې حکومت افغانستان کې ښځې په غیر دولتي ادارو کې له کار هم راوګرځولې. په دې اړه د بیپولي ډاکټرانو سازمان نیوکه لرله چې صحي سکتور کې ښځې کار او خدمت ته اړتیا لري چې دا بندیز غیر انساني دی. خو د طالبانو ویاندې په اړه هغه مهال وویل دا بندیز د شریعت په اساس وضع شوی. دا راز طالبانو اکتوبر کې د لنډ وخت لپاره نندارتونو کې د ښځو په ګډون هم د طرحې تر جوړېدو بندیز لګولی، خو لدی دو میاشتې وروسته کابل کې د ښځو د خدیجۃ الزهرا ستر نندارتون جوړ کړ. په دې توپیر چې نارینه او ته د ورتک اجازه پکې نه وه، او که څه هم ملګري ملتونه په افغانستان کې 90% راستنو شویو کډوالو ته د سرپناه د نه لرلو له امله وارخطا دي، خو د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي وایي تیر 2023 کال کې ګاونډیو هیوادونو 800,000 افغانان ورته راشړلي دي. په دې لړ کې تر ټولو زیات 15,000 کډوال له پاکستان او پاتې له ایران او ترکیې نه جبري اخراج شوي. د کډوالو د شړلو په سلسله کې د پاکستان موقت حکومت وایي افغانان امنیت او اقتصاد ته ګواښ دي. ایران وایي د نړیوالو بندیزونو له امله د کډوالو بوج په یوازې ځان نشي وړلی، او ترکیه له اروپایي ټولنې سره د اړیکو د نه خرابېدو له امله افغان کډوال نه پرېږدي چې اروپا ته واوړي. تیر کال د افغان کډوالو د تلف کېدو تر ټولو بوږنوونکې پیښه بیا فبروري میاشت کې د بلغاریا پلازمینې ته څیرمه د لرګیو په لارۍ کې د شاوخوا 50 افغانانو مرګ ژوبلې وه. په دې پیښه کې نږدې 40 تنه ځوانان چې اروپا ته په قاچاقي لارو د لرګیو ولارۍ کې اچول شوي وو مړو موندل شول، او 40 نور په ډېر بد وضعیت کې روغتون ته ورسول شول. د طالبانو په حکومت نیوکه وشوه چې د مړو جسدونه ډېرې میاشتې وروسته افغانستان ته انتقال کړل. ورپسې ستره پیښه د ایټالیا په اوبو کې د کډوالو د کښتۍ ډوبېدلو چې نږدې 50 افغانان هم پکې مړه شول، حتی د یوې کورنۍ ټول غړي پکې له منځه ولاړل. دومه پیښه بیا د فرانسې په مانش کانال کې د کښتۍ د ډوبېدو وه چې له 1500 مړو یې 8 تنه افغانان. او په افغانستان کې د طالبان حکومت په تیر یو کال کې له تاجکستان او پاکستان پرته ګاونډیانو سره د اړیکو په پراخولو کې ګڼې لاسته راوړنې درلودې. مسکو بیا طالبانو په وړاندې د لومړي کال په پرتله محتاط چلند خپل کړی و، او هغو محصلینو ته چې د طالبانو له حکومته روسیې ته د زده کړو لپاره ځي په ډېره سختۍ ویزې صادروي، او دغه راز یې د تروریزم له اندېښنو سره سم مسکو کې د طالبانو مخالفانو ته یوه غونډه هم ونیوله. په دې اړه بېلابېل راپورونه درته لرم، خو لومړی به تیر یو کال کې د طالبانو او پاکستان د اړیکو په اړه واورو.
پاکستان د ټي ټي پی په تړاو له طالبانو سره ظاهرا خپسوي ښکاري. له همدې امله په 2023 کال کې یوازې دوه لوړ پوړي پاکستانی پلاوي کابل ته راغلل. لومړی پلاوی د دفاع وزیر خواجه آصف په مشرۍ په فبروري میاشت کې راغی چې د پاکستانی چارواکو په وینا د ټي ټي پی او نورو پاکستان ضد عناصرو ثبوتونه یې طالبانو ته ورکړل. بل پلاوی په سپتمبر کې د ځانګړي استازي آصف دورانی په مشرۍ راغی چې د پاکستانی ادارو په وینا د صدر اعظم انوار الحق کاکړ لیک او د حکومت سخت پیغام یې طالبانو ته ورساوه. برعکس د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی یو وار په می میاشت کې د ریل پټلۍ مشر مولا بخت الرحمن شرافت په جولای میاشت کې او د سوداګرۍ وزیر نور الدین عزیزی په نومبر میاشت کې ل لوړ پوړي پلاوي سره اسلام آباد ته سفر وکړای سو، او دا سلسله تیر کال دومره توده نه وه. دغه راز له پاکستانی ځواکونو سره په تورخم کې تیر کال د طالبانو څو جګړې هم راغلي چې لومړی یې د 2023 کال په جنوري میاشت کې، دوهمه یې په فبروري کې، دریمه یې په جون میاشت کې، او څلورمه یې په سپتمبر میاشت کې و. خو تر نورو جګړو دواړو غاړو ته زیات تلفات پکښې واوښتل. له دې جګړې وروسته پاکستان نږدې یوه میاشت دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره وتړله. نه یوازې دا وار، بلکې پاکستان تیر کال څو ځلې د سپین بولدک تورخم غلام خان لارې پر افغانستان وتړلې. کله چې په دراماتیک ډول پاکستان په اکتوبر او نومبر میاشتو کې د کډوالو د ستنولو لړۍ پیل کړه، دغه هیواد په کراچۍ ښار کې د 3500 افغان سوداګرو کنټینرونه هم ودرول، او تر 500,000 زیات افغانان یې پر تورخم، سپین بولدک او نورو دروازو را ایستلي دي. طالبانو د 2023 کال د ډیسمبر په 14 نیټه مولانا فضل الرحمن له پاکستان سره د ترنګلو اړیکو د شکولو لپاره کابل ته رابللی و. د دوی حکومت په 2023 کال کې کابل ته د هغه له راتګ سره د وضعیت د ښه کېدو په تمه دي.
د پاکستان برعکس تیر 2023 کال کې له چین سره د طالبانو اړیکې تر بل هر چا ډېرې تودې وې. دغه کال چین ته د ګڼو قانونو قراردادونه وسپارل شول. چینایي سیلانیان او پانګوال افغانستان کې ګوټ په ګوټ وګرځېدل، او کابل کې یوې چینایي ښځې او مېړه حتی دکان هم خلاص کړی. چین سره تیر یو کال کې نور وضعیت څنګه و؟ زما له همکارۍ وروسته
تیر کال له یوې خوا چین سپتمبر او طالبانو ډسمبر کې یو بل ته رسمي سفیران واستول، بلخوا ګڼو چینایي شرکتونو افغانستان کې پانګونې ته سینه وډبوله، او تر هر څه مهمه د چین او طالبانو ترمنځ د واخان کوریډور د جوړولو چارې چټک شوې. د مې میاشت کې د اورمچي کابل ترمنځ پروازونه رسمن بیرته پیل شول. د طالبانو بهرنیو چارو وزیر د 2023 کال اکتوبر اوایلو کې چین ته سفر وکړ، یو کانفرنس کې ګډون وکړ او خارجه وزیر وانګي سره یې د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا خبرې وکړې. دغه راز اکتوبر کې د طالبانو د سوداګرۍ وزیر نوریدون عزیزی د چین په کوربتوب او کمربند یو لار کانفرنس کې ګډون وکړ. همداراز نومبر میاشت کې چین طالبانو ته په خپل شپږم نړیوال وارداتي نندارتون کې پراخ ځای ورکړی و چې دغلته زلغوزي، زعفران او انار په کې نندارې ته وړاندې شول. چین دغه راز د آسیایي اولمپیکي سیالیو لپاره د طالبانو له حکومته شاوخوا اتیا لوبغاړي هم ومنل او ځینو نندارتونونو کې د طالبانو بیرغ هم پورته کړای شو. خو د هرات زلزله کې چین طالبانو ته تر ټولو کمه یعنی $200,000 نغده او نور بشري مرسته تسلیم کړه.
په ګاونډیانو کې ایران بیا هغه هیواد چې طالبانو سره اړیکې تیر 2023 کال کې په سرحداتو او اوبو څه خړی خو سوداګرۍ او سیاسي ډګر کې زیاتې تودې وي. ایران تیر کال طالبانو ته ګڼ بندیان ورخوشې کړل خو لسګونه زره کډوالي هم وروشړل. د هلمند اوبو کې حق او همشمول حکومت د کال لپاره تر نه غواړي خو د دایښ په ځپلو کې د طالبانو له هڅو خوشاله دي. ایران د 2023 کال فبرورۍ کې طالبانو ته د تهران سفارت ورکړ. خپل ځانګړی استاد حسن کاظمی کابل کې د سفارت مسول هم وټاکه. د ملا برادر امیر خان متقی او نور الدین عزیزی د عمده سفرونو ترڅنګ د طالبانو نور په منځنۍ کچه تر ټولو زیات پلاوی ایران ته ولاړل. ملا برادر په نومبر میاشت کې ایران ته د سفر په ترڅ کې د هیواد سره د چابهار بندر افغانستان ته ایران د ریل پټلې د غزولو تجارت پراخول او ایران ته د واخان کوریډور کې د سانتیا ورکولو ټټر وه. د غراز د دسمبر پر وسیو کې امیر خان متقید ایران په کوربتوب د فلسطین په ملاتړ د ایران په لوه بلاک غونډه کې هم ګډون وکړ او ګڼو ایرانی چارواکو سره اقتصادي راکړې ورکړې په زیاتولو هم ټینګار وکړ. د لیدونه کې د ایران خارجه وزیر بیا د هلمند اوبو کې حق غوښتنه تکرار کړه او طالب ځواکونو سره د ایرانی ځواکونو د تیر کال څو نخټو ته اشاره یې له طالب لوري د پولي د قوانینو ساتلو غوښتنه وکړه. د 2023 کال په تیرېدو د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله کې د افغانستان په استازولۍ یو بار بیا وینا ونشوه او طالبانو هم دغه ټول کال کې له نصیر فایق نه د دایمي استازولۍ څوکۍ ونه نیولای شو. ملګرو ملتونو دسمبر کې یو بار بیا د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو د څوکۍ غوښتلو عریضه هم ورات کړه. نړۍ کې نور د افغانستان په اړه څو راځي وایو.
د ملګرو ملتونو اتاویای مکلنی ناسته کې چې سپتمبر کې تیر شوه د افغانستان د رهبری په کچه چارواکي دی ویناوالۍ پر سټیج نه وو او د امریکا ولسمشر د افغانستان په اړه له ویلو ډډه وکړه. خو نورو ګڼو مشرانو د افغانستان پر بشري، ټولنیز، سیاسي، امنیتي وضعیت خپل اندېښنې شریکې کړې. دغه کال د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربتوب نړیوالې ناستې هم وشوې. د افغانستان اړوند سیمه ییزې ناستې هم وې. خو د جون میاشتې دوهمه نیمه کې د سیمې اقتصادي ناستې های سازمان کې هیڅ د افغانستان استازولي ونشوه. د فبروري میاشت کې د اروپا، کاناډا، استرالیا، امریکا، بریټانیا، سویس، ناروی او نورو لویدیزو هیوادونو ځانګړو استازو د ملګرو ملتونو له سازمانونو سره د افغانستان وضعیت د بشري مرستو له کمبود او قحطۍ سره وباله. خو د ترهګرو ډلو اړوند اندېښنې هم په اعلامیه کې راڅرګندې شوې. دغه راز د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 2023 کال په هرو دوو میاشتو کې د افغانستان اړوند یو غونډه کړې. د شورا چې د طالبانو په مشرانو د سفری بندیزونو وضعیت به ارزوه. د طالبانو د سختو پالیسیو له امله تیر یو کال کې د دوی پر سفرونو معافیت وزن کړ، بلکې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د طالبانو پر ځینو نوې چیرو نوې بندیزونه هم راغلل. د غرس قطر کې د افغانستان په تړاو د دوه فورم کې هم چې د دسمبر اوایلو کې وشوه طالبانو ته وانډه ورنه کړل شوه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې چې پاکستان استازي منیر اکرام چې د طالبانو دفاع به کوله، د دسمبر غونډه کې نوموړی پر طالبانو ور وګرځید او له ترهګرۍ شکایت وکړ. امریکایي لوړ پوړي پلاوی هم څو وارې تیر کال منځنی ختیځ، پاکستان او ترکیې ته سفرونه وکړل چې هلته له پاکستاني چارواکو، افغانانو او عربو مشرانو سره د افغانستان په اړه ولیدل.
په 2023 کال کې بیا د طالبانو سیاسي مخالفانو دوه کلن خاموشي هم ماته کړه. خو طالبانو بیا بیا د دوی اړوند ویل نړیوال ورته ډاډ ورکړی چې د چا د وسلوال مخالفت ملاتړ نه کوي. خو دغه مخالفانو یې هم لومړی په سیاسي بدلون او د مجبوریت په صورت کې د وسلې په زور د مبارزې ګواښ کړی. په دې لړ کې د مقاومت عالی شورا په نوم د پخوانی جهادي مشرانو آنلاین ناستې پیل شوې چې اکثر یې په نیوکو او ګواښونو تمامې شوې. په اکتوبر کې د افغانستان متحد جبهې په نوم د جمهوری دولت پخوانیو جنرالانو یو نوې جبهه پرانیسته چې په امریکا کې د سیاسي ملاتړ د جلبولو هڅې پیل کړي او مشر یې سمیع سادات آن د کانګریس غونډه کې وینا ته هم ځان ورسو. دغه راز په نومبر کې د تاجکستان دوشنبه، د اتریش ویانا او د روسیې مسکو کې د طالبانو د مخالفانو غونډې هم وشوې چې دوی پکې طالبانو ته د مخامخ کېدو ګوتې وڅنډلې. همداراز د نومبر په اوایلو کې بیا د جرمني په کولن کې د طالبانو د یو چارواکي پټ دعوت کېدو او غونډې نړیوال غبرګونونه وپارول چې ګڼ غربي هیوادونه یې له خپل ولسونو نه طالبانو سره د تعامل په اړه محتاطه وویرول. که څه هم طالبانو تیر کال په افغان میرمنو د بندیزونو نرمولو کومه مهرباني ونه کړه، خو د نړۍ ګڼو برخو کې بیا افغان ښځو ته د دوی د لاسته راوړنو له امله د جایزو او مډالونو کالو. افغان میرمنو او نجونو که څه هم د سپورټ په ډګر کې لاسته راوړنې او مډالونه لرل، خو ازادي راډیو سیاسي ډګر کې جایزو ګټلو ته نظر اچولې.
د 2023 کال مارچ کې د امریکا خارجه وزارت یو افغان ډاکټر زاکر افغان د زړورتیا په جایزه ونازوله. هغه د ولسو کسانو په لیست کې و چې امریکا د نړۍ له ګوټ ګوټ نه دغه جایزې ته انتخاب کړی و. جولای میاشت کې افغان صابره سید دغو کسانو په لیست کې راغله چې د بریتانیا ستره د میرمن ډیانا جایزه ورکړل شوه. هغې دا جایزه د پټو ښوونځیو جوړولو له امله ترلاسه کړه. د افغانستان پوهنتونیوي استاد او د ښځو د حقونو فعالې نرګس مومان بیا په اګست میاشت کې سویډن د سولې نړیواله جایزه ترلاسه کړه. دا جایزه هر کال هغو شخصیتونو ته ورکول کیږي چې د سولې، بشري حقونو او نابرابریو د ختمولو لپاره فعالیت کوي. محبوبا سراج چې د 2023 کال د سولې نوبل جایزې ته نومانده وه، دا جایزه ترې یوې ایرانۍ نرګس محمدي وګټله، خو نوموړی پیوسته په ډسمبر کې د فنلاند لخوا افغان ښځو ته د غوره خدمتګاریو نړیواله جایزه ترلاسه کړه. د روښانه رسنۍ مدیرې زهرا جویا بیا د بلاروس، فلسطین، کیوبا او شمالي امریکا له څلورو خبریالانو سره په اکتوبر کې د ځوانو رهبرانو نړیواله جایزه واخیسته. د ښځو او نجونو د زده کړو په برخه کې فعالې شبانه بسیج بیا په مې میاشت کې د امریکا نېشنل جیوګرافیک ټولنې لخوا د کال غوره سپړونکې نړیواله جایزه واخیسته. د افغان نجونو روباټیک ټیم مشرې او بنسټګرې رویا محبوب بیا په نومبر کې د جرمني د اګزل شبرنګر د زړورتیا نړیواله او معتبره جایزه ترلاسه کړه. د هغې تر لاس لاندې د نجونو روباټیک ټیم هم تر دې دمه ګڼې جایزې خپلې کړې. د افغانستان د اترا ادارې د بورډ پخوانۍ غړې زهرا نظري بیا په کاناډا کې د شمالي امریکا په کچه د مصنوعي ځیرکتیا په ډګر کې د فعالو ښځو جایزه خپل کړه. همداراز د بی بی سي د سلو بانفوزه ښځو په لیست کې بیا یو افغان خبریال اوسی احمدزی او بهر میشتې د کډوالو فعاله سیما توره هم راغلي.
دا به درته ووایم چې له افغانستان د باندې نړۍ هم په تیر 2023 کال کې له درنو لوړو ژورو تیره شوه. تیر کال د جنورۍ په 15مه نیپالي الوتکه چې له کټمنډو نه پوکرا ته روانه وه، په غورځېدو یې دوه اویا تنه سورلۍ مړه شوه. د دې الوتکې د غورځېدو لایف ویډیو یو مسافر چې طیاره کې و کړې وه، او داسې معلومیږي چې د غورځېدو تر ساعته پورې هیڅوک خبر نه و چې الوتکه کې کومه ستونزه شته. په 2023 کال کې بیا د فلسطین د حماس توندلارو او اسرایلی ځواکونو نښتو درې واره خونړی زور واخیسته. لومړی نښتې د جنورۍ په 16مه وي، بله جولای کې وخو، ورپسې د اکتوبر په 1مه د حماس توندلارو لخوا پر اسرایلو لوی برید، او ورپسې د اسرایلو پراخ عملیاتونو پیلېدل و چې تر ننه یې د جګړې اور مړ شوی نه دی، او نړیوالې ترمنځ بشري مرستو لپاره د لارو خلاصون، اوربند بندیانو تبادلې او عامه ځایونو د خوندیتوب لپاره هڅه کوي. دواړه غاړو ته تر اوسه لسګونه زره انسانان وژل شوي دي، خو تر ټولو خونړۍ او بوګنوونکې پیښه یې غزه کې د یوه روغتون لګیدل و چې اسرائیل یې په حماس او حماس یې په اسرائیل وراړې. دې جګړه کې اوس د لبنان حزب الله او د یمن حوثیان هم ورداخل شوي، او تر شا یې د روسیې، امریکا او ایران ناندرې هم ګرمې دي. که دا جګړه نه وای پیل، سعودي او دولس عرب هیوادونو سره د اسرائیلو اړیکې سولې خواته تللې، او ایران سره هم د سعودي انډیوالي تر ډیره بیرته پر اغېدو وه. او تیر 2023 کال پاکستان لپاره د داخلي سیاسي ګډوډیو او نامنیو ډک کالو. هلته چې نواز شریف یو وار بیا د واک حاصلولو ته ورګرځېدلې، حکومت د ټاکنو د ترسروي توان نه لري، او دولتي خزانه کې له 1.5 میلیارد ډالرو پیسې نه زیاتېږي. نور سره باندې راځي ګډې ګورو.
تیر کال دا 2023 کال د می پنهمنی چا د عمران خان پلویانو ټول پاکستان کې بلواوی وکړي چې لاملې د دغه هیواد ګڼ اماو دولتي تاسیسات زیانمن شول او کابل زره د عمران خان پلویان ټول پاکستان کې ونیول شول. دا دغو بلواګانو له کبله د عمران خان له ګوند څخه ګڼو سیاستوالو لارې بېلې کړې او عمران خان پکې دوه ځلې ونیول شو چې لا هم زندان کې دی. بلخوا پاکستان وایي دغه هیواد کې ترهګریزي پیښې او جرایم 2% زیات شوي دي. د پاکستان لپاره تیر کال تر ټولو سترې پیښې د پېښور پولیس لاین، باجوړ، کویټې، بنو او ډیری اسماعیل خان بریدونه وو. دا تیر کال د جنوري په 10مه د پولیس لاین په چاودنې کې سلطنه پولیس او ملکیان ووژل شو او 215 نور ژوبل شول او په جولای کې بیا د باجوړ په ښار کې د ملیانو پر یوې غونډې بریډ کې 15 تنه مړه او له 200 زیات ټپیان شول. دغه راز بلوڅانو د وسلوالې مبارزې تر څنګ په سیاسي مبارزه کې هم قدمونه پورته کړل او له هم د پاکستان ادارې د بلوڅو میرمنو له هغو لښکر سره لاسو ګریوان دی چې د خپلو ورونو میړونو پلرونو د زندان نه راخوشي کېدلو لپاره په اعتراض کې اسلام آباد ته راوتي دي. پاکستان دغه راز تیر کال دومره غریب شوی دی چې راتلونکو پارلماني ټاکنو ته کافي اندازه بودیجه هم نه لري.
تیر 2023 کال کې د چین او امریکا اړیکې هغه مهال خورا ترنګلي حد ته ورسېدې چې د فبروري په 4مه چینایي جاسوسي بالون یا پوکڼۍ د امریکا څو ایالتونو باندې راګرځېدو وروسته راوپرځول شوه. د امریکا ولسمشر بایدن هغه مهال وویل دغه پوکڼۍ کې دوه موټر جاسوسي وسایل انتقالېدای شول، خو چین تر اخره دا ونه منله چې ګواکې دوی دی امریکا ته د جاسوسۍ لپاره بالون استولې وي. د 2023 کال فبروري کې بیا له بحر الهند نه پورته شوی فریډي طوفان په شمال ختیځ افریقا کې لږ تر لږه 1400 تنه ووژل. دا دومره اوږد سمندري طوفان و چې له فبروري نه تر مارچ پورې 500 ونیولې څو د هند له سمندره تیر شي او تر شا یې 655 میلیونه ډالر زیان هم پرېښود. دې طوفان په ملاوي کې 1216 تنه، موزمبیک کې 200 تنه او مډغاسکر کې 40 تنه مړه کړل. د 2023 کال تر ټولو خنړی نړیواله پیخه د ترکیه او سوریې زلزله و چې لږ تر لږه 15000 انسانان مړ کړل. د فبروري په 6مه دغه 1.8 درجه زلزله 121000 زخمیان هم تر شا پریښودل او د مارچ تر میاشتې پورې 10000 ټکرونه احساس شول. د زلزله له امله سوریه او ترکیه کې 345000 کورونه بشپړ ویجاړ، 4 میلیونه کورونه په یو نه یو ډول زیانمن شول او 44 میلیونه انسانان یې له ستونزو سره مخ کړل. او که څه هم نړۍ کې له هرو 4 یا 5 کالو وروسته د واکدارانو د بدلېدو رابدلېدو خبرونه یې خو د چین ولسمشر شي جین پینګ او د ترکیې رجب طیب اردوغان د 2023 کال ټاکنو کې د دریم ځل لپاره بیا ولسمشران شول، خو د مصر فتح السیسی دویم ځل لپاره ولسمشر وټاکل شو. په معاصر چین کې د شي جین پینګ په څیر هیڅ دومره اوږده واکمني نه ده کړې او د ده په بیا ځل ولسمشر کېدو شمالي آسیا کې د روس او چین ائتلاف او بلاک د امریکا پر وړاندې لا خنډونه جوړ کړل. بلخوا رجب طیب اردوغان هم د مې په 28مه دریم ځل لپاره داسې مهال ولسمشر شو چې دغه هیواد تازه خونړۍ زلزلې نه تیر شوی و او مخالف نوماندې کمال قلعهجدار په بشپړ ډول د بریالي کېدو باور له ځانه سره درلوده. د مصر فتح السیسی چې پخوا د پوز مشره او په محمد مرسی د کودتا له امله واک ته رسېدلی و، لومړی د ریفرنډم او بیا په ډسمبر کې دویم ځل لپاره په عمومي ټاکنو د دې هیواد ولسمشرۍ ته بیرته داسې مهال ورسېده چې مصر له اقتصادي بحران او غزه کې د اسرائیلو له جګړې نه زیانمنېدو سره مخامخ دی. خو تیر کال د جون په 13مه په سمندر کې د یوه نړیوال میلیاردر د اوبتل ټایټان ډوبېدو کټ مټ د ټایټانک بیړۍ د غرقېدو په څیر غوغا جوړ کړه. د ټایټان اوبتل د ډوبې شوي ټایټانک بیړۍ لیدو ته له 5 کسانو سره کې وته، خو د اوبو د فشار له زوره وشکېده او 5 واړه سورلې ترې تم شوې. په اوبتل کې د ټایټان جوړونکي کمپنۍ مشر سټاکټن رش د ټایټانک پیژندنه کې مشهور فرانسوي لامبوزن پال هنری نارګولیټ او برټانوي تجار همیش هارډینګ، پاکستاني تجار شاهزاده داوود او زوی سلیمان سپارو دوی د اوبتل جوړونکي کمپنۍ ته لسګونه زره ډالر ورکړي چې د سمندر لاندې ورسې، خو لکه مرګ چې ځان ته په پیسو اخیسته. خو بل اخوا د جون په 23مه د اوکراین او روسیې جګړې هغه مهال بل رنگ واخیست چې د پوتین د کرایي ملیشو واګنر مشر ناڅاپه بغاوت وکړ. یوګینی پروګیژن په روسي ځواکونو راوګرځیده د روستوک اندان ورونیز او بلاس خارونو لنیول ورسته د مسکو په لور روان شو. خو د بلاروس د ولسمشر په منځګړتوبي مخالفت نه ډیر ژر به تلاس واخیست. بختی دلته نیمګړی چې لدی موقت سولې ورسته هغه نادارکه شو او دوه میاشتې وروسته د اګست په درویشتمه د الوتکې د غورځېدو پیښه کې مړ اعلان شو. امریکایي استخباراتو هغه مهال وویل چې پریګوژین ته په الوتکه کې بم ایښودل شوی. او تیر کال هم له جالبو خبرونو خالی نه و. 2023 کال کې اروپایي ټولنې توافق وکړ چې نور په تیلو او غازي موټرو اکتفا کم شي او برعکس تر 2015 پورې ټول اروپا نه د پټرولي او ډیزلي موټرو لمن ورټول شي. اروپایي هیوادونو چې وار لمخه برقي موټرو ته مخه کړې ده دا اقدام د چاپیریالي ککړتیا د مخنیوي لپاره کړی دی چې تیل لرونکو هیوادونو ته د خپل راتلونکي اقتصادي وضعیت په تړاو لویه پوښتنه دري. د تیر کال بل جالب خبر دا و چې د 2023 کال د مارچ په 14مه د مصنوعي ځیرکتیا چټ جی پی ټی څلورم نسل او ورژن میدان ته راوستل شو. د نمخ کې او درې می باندې ته د ټولې نړۍ اړوند 115 میلیارډ فاکټونه ورکړل شوی خو نوې بڼه یې دومره پوه شوې ده چې 100 تریلیون فاکټونه ورته سپارل شوی. دا ټکنالوژي به روباټونو ته هم نسبی کی چې پاره شنن کې وایي کوم مصنوعي ځیرکتیا زده نکړه نو روباټونه به راتلونکي کې انسانانو نه ګټ اخلي، نه دا چې اوس انسانان له روباټونو استفاده کوي. د 2023 کال بل جالب خبره د ایلن ماسک د تر ټولو ستر فضایي راکټ د جوړولو و. د مصنوعي سپوږمۍ یا سټارشپ د اپریل په 16 ټکساس نه وتغول شو خو څلور دقیقې نوې تیری چې 14 نه وکړه او تجربه ناکامه شو. برعکس اگست کې د هند چندریان دری ماموریت سپوږمۍ ته په بریالیتوب وخوته او لاغې وروسته هند د شمسی نظام د څیړلو لپاره هم راکټ واستوه خو د روسانو لونا ماموریت چې سپوږمۍ ته روانو هم ناکام شو. خو د 2023 کال تر ټولو حیرانوونکې ساینسي تجربه د جون په 14مه د مصنوعي انساني جنین د رامنځته کولو و چې اسرایلي ساینس پوهانو اعلان وکړ د سپرم یا بیزې له حجراتو پرته لومړی انساني جنین یا امبریو جوړ کړی دی. دا مصنوعي جوړ کړی ماډل د انسان د تخمې د 14مې اونۍ له جنین سره ورته والی لري، هغه اونۍ چې د مور په ګیډه کې د انسان د نطفې سره غوښه د بدن غړو جوړولو ته برابرېږي. خو اسرائیلي محققینو دا هم ویلي دي چې دوی د انسان د واقعي او حقیقي جنین له جوړولو خورا ډیر زیات لري دي. او جرمني چې له دویمې نړیوالې جګړې څخه د سوله ییز ژوند خپلولو تر ټولو زیاتې هڅې کړي، بلاخره د 2023 کال په اپریل کې له 50 کلنو هڅو وروسته خپله خاوره کې وروستۍ اټومي بټۍ هم وتړله. جرمني له 1980 کال راهیسې په مرحله وار ډول د خپل اټومي پروګرام د ختمولو لړۍ پیل کړې وه او اوس له اټومي انرژۍ پاک هیواد شو. په داسې حال کې چې د 1990 کال پورې جرمني خپله یوه برخه برېښنا له اټومي انرژۍ تامینوله وه، خو اوس جرمني په لمریزه برېښنا او بادي برېښنا ډېره تکیه کوي. او د 2023 کال د اپریل 15مه به د نړۍ له تاریخ نه د جالبوالي او هیښتیا له وجې ځکه هیره نشي چې په دغو ورځو کې د کینیا د شاکاهولا ځنګلي قبیلو 429 انسانانو د خپل مذهبي بامبړ په امر د قیامت له ویرې ځان وژنه وکړه. دغه خلک په ځنګل کې یو تر بله نږدې قبرونو کې وموندل شول او معلومه شوه چې 614 تنه نور هم نادرکه دي. دوی ته خپل 50 کلن راهب مکینزی ویلی و چې اپریل میاشت کې قیامت راځي او له هغې وروسته به شیطان پر ځمکه زر کاله حکومت کوي، نو د دې لپاره درته ښه ده چې ځانونه او ماشومان مو په لوږه مړه کړئ او جنت ته ولاړ شئ. خو د 2023 کال په 15مه د ټولو لپاره خوشحالونکې خبر دا و چې د روغتیا نړیوال سازمان په ټوله نړۍ کې د کورونا بیړنۍ حالت ختم شوی اعلان کړ. کورونا په شاوخوا دریو کلونو کې نړۍ ته اقتصادي زیانونو اړولو تر څنګ د 6 میلیونه انسانانو ژوند واخیسته. په دې کال کې ګڼو هیوادونو د کورونا بندیزونه ټول کړل خو د روغتیا سازمان وویل بندیزونه دې ختم شي مګر دا مرض لا هم ساري شمیرو. دې ناروغۍ په 21 هیوادونو کې 690 میلیونه وګړي متاثره کړل چې تر 6 میلیونه زیاتې مړه شول. کورونا تر ټولو زیات 1,09,000 انسانان په امریکا کې مړه کړل، برازیل کې 1,00,000 او هند کې بیا 5,00,000 زیات کسان مړه کړل. خو له چاپیریالي پلوه 2023 کال تر ټولو ګرم کال اټکل او د اقلیمي بدلون پیلامه یا د خطر زنګ کال بلل شوی. د 2023 کال د اګست په لومړۍ نیټه د سمندرونو د حرارت درجه 9 فارنهایت درجه حساب شو چې له 2014 وروسته تر ټولو ګرمه درجه وه. دغه راز جولای میاشت د کال تر ټولو ګرمه میاشت حساب شو چې ټوله نړۍ کې د ګرمۍ قیامت راښکته کړی و. همداراز تیر کال په ټوله نړۍ کې د انسانانو شمیر له 8 میلیاردو څخه واوښت. په همدې سره د نن اومه ورځ هم رانغاړو. نوی کال مو نیکمرغه.
د انجنیر په ښوونځي کې د اول سنس نیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیمه معلمانې حالات ټول شي سی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه ولې زموږ ښځه معاینه کوي؟ اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.